السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مئی د میاشتې 15 منیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تفسیرې لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعودی دا کوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راهداري پاکړه لړ جوړې شوې غونډي وېستل شو. افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریځ ټولې نړۍ ته واضح کړي چې د ترګري سره دی او که د ترګري خلاف دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگټن او اتحادیانې سراسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. او سم د خبرونو تفصیل د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود ادا کوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راهداري پاکړه له جوړې شوې غونډي وېستل شو. غونډه د زیارت پر ورځ د اسلامي کالج پوهنتون لخوا جوړه شوې وه چې پکې د پاکستان د پلان جوړونې وزیر احسن اقبال ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. ډاکټر سید عالم مسعود د مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د یونیورسټي وایس چانسلر ورته وویل چې احسن اقبال نه غواړي د په موجودګۍ کې وندتا ورسی
زبصر د کریډو په حوالہ سره حقیقتونه خیمه د پروفیسران را هغه جرګه وکړه. هغه جرګه کې دی بیا وشاسر صاحب را هغه دا وې چې احسن اقبال صاحب دا وې چې ډاکټر سید عالم به نه
خو په غونډه کې موجود د مشال ریډیو خبريال وای ورسته حسن اقبال غونډې ته ورغلی او د ډاکټر سید عالم مسعود د نوم اخستو پرته وویل چې دا خبره غلطه ده چې د ته په غوښتنه یو څوک له غونډې استل شوی دی. ډاکټر سید عالم مسعود د چین اقتصادي راهداري په لټ کې پر حسن اقبال او مرکزی حکومت تور لګوي چې دوی ټولې ګټې پنجاب ته وړي. خود نه په نننۍ غونډه کې حسن اقبال وویل چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته به خپل برابر حق ورکوي او پر مغربي لاره کار روان دی. د خیبر پښتونخوا بټاباد پولیس وایي د یوې انجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون 14 کسان نیولی دي. 15 کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیاګلی کې سوځول شوې وه. د ځای پولیسو یو مشر جمیل د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل انجلۍ د ځای جرګې د پرېکړې په رڼا کې سوځول شوې ده چې پکې د سیمې ناظم هم ګډون درلود. د زیاته کړه چې انبرین ته د سزا ځکه ورکړل شوې چې پر هغې تورو چې د خپلې ښځینه ملګري سره یې له کوره په تښتېدو کې مرسته کړې. د انبرین سوځول شوی مړی څو ورځې وړاندې یو موټر کې مندل شوی وو. د خیبر پښتونخوا او بخشي چارواکي وایي د نړیوالو په مرسته د یو پروګرام لمخې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو 1600 ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول شوی دي. د خبره د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سیالۍ په غونډه کې وسوه چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر د جرمني او ناروې سفیرانو هم ګډون وکړ. پر دې موقع د اروپای ټولنې سفیر جان فرانسوا مشال ریډو ته وویل چې دوی به له پاکستان سره په دې برخه کې نور هم مرسته کوي.
We have been putting 45 million euro.
اروپای ټولنی د پروګرام کې 15 مليون یورو اچولې دي. د دې ترڅنګ جرمني د پروګرام کې 14 مليون یورو او ناروې 8 مليون یورو مالی مرسته ورکړې ده او دا ټول د 15 تر 20 مليون یورو ته رسیدي. را روان کال به د پروګرام کې د 15 مليون یورو اضافه کول شي.
We will put an additional 45 million in TVET program.
په دیموکرات خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د ترګری او سختې رزي ته د ماتور کول لپاره ضروری ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریز ټولې نړۍ ته واضح کړي چې له ترګری سره دی او که د ترګری خلاف دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال هنن مشال ریډیو ټول چې ټول په دې پوهیږي چې څوک د ترګرو ملګرتیا کوي او افغان حکومت هم په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ثبتوي. د زیاته کړه اوس پاکستان نور د دنیا څخه ځان نسی پټولی او باید نور نړۍ ته وښیي چې دی له ترګری سره دی او که د ترګری پر ضد دی. که څه هم پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي خو البته اسلام آباد وایي باید د افغانستان سولې پروسې په اړه د دوی پر مخلصتیا شک ونیسي. پاکستان وایي خپل د ترګری شکار دی او په زرګونو وګړي او امنیتي عسکرې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې اعدام چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منځوري په اړه به د قانون لمخي پریکړه وکړي. د جمهور رئیس مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی نن مشالې ډو ټول چې د هیواد په قانونو کې د درنو جرمونو لپاره سزا ختم شوی نه دا او دا کار به په پوره شفافیت سره ترسره کوي. جمهور ریاست ورسته لهغه په اعدام د محکومو کسانو د اعدام د حکم د منځوري په خبري ټینګار وکړي چې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې د اعدام حکمونه دي نه منځوروي. افغان چارواکي وایي له پېښور تر جلال آباد به د اورګاډي پټلۍ جوړې شي. د ننګرهار چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې له جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یو کمپنۍ ته سپارل شوی او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی او تمه ده چې سروې نږدې اته میاشتې وخت ونیسي. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي واشنگټن او اتحادیان سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. کارټر دا خبره پرون د جرمني په شتوتګرد کې په یو کانفرنس کې د یو لسیوادونو د دفاع وزیران سره تر کتنې ورسته وکړه. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ائتلاف لپاره د مالی سرتیرو او پوځي سازمانونو ساز و سامان د زیاتولو د غندازه نه ده شول سوي. د روس په لری ختیځ او سایبیریا کې 1540 ځای اورونه لګیدل دي چې تر 15900 هکټره ډیر مځکې نیولې ده. د روس د لری ختیځ د ژغورنې څانګې نن وویل تر ټولو زیات اور د لری ختیځ په امور سیمه او د سایبیریا په بوراتیا سیمه کې لګیدل دي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج زهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن ته زیارت پورز دو اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپی شپېته پیسې غستل کیږي او په یو سل پنځه روپی خرڅول کیږي. یو پوند په یو سل یو پنځوس روپی سلویخ پیسې او په یو سل دوه پنځوس روپی لس پیسې. یو یورو په یو سل نور لس روپی دیرش پیسې او په یو سل نور لس روپی اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم پاته ویش روپی سلویخ پیسې او پاته ویش روپی شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپی اتیا پیسې او پاته ویش روپی. او یو افغانۍ په یو روپی دوه پنځوس پیسې او په یو روپی سلور پنځوس پیسې. او دوه سوه شپږ اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او دوه سوه اتیا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات ودیرش او کم نه کم دوه ویش، بنو کې ودیرش او دوه ویش، او کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بایو د موسم حال مل سراد زهیر اورید په خبرونه کې به واوري. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې په پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې په نننې غونډه کې پر پروژه لوڅ ویلو منع کړل شو. یو زده کوونکی څه نظر لري؟
پکار و چیرا یو طرف ته احسان اقبال هغه مخبل بریفینګ کړی و او ډاکټر سید عالم مسعود هم کړی و چې عوامو ته د حقیقت پته لګیدل چې څوک صحیح وي څوک غلط وي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي بجټ ته سار یو غیر سرکاري اداره وایي صوبایي حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی استعمال کړی.
موږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړی ده، یو طرف ته مونږ دا دې باندې کمپینس کوو ماشومانو غواړو چې سکولونو ته لاړ شي، او بل طرف ته زمونږ یو انفیشنسی ده.
د خبر ایجنسی باړې ته ستانه شوي خلک له حکومت څخه شکایت لري.
وفاقی حکومت ته موږ سره کولونه کړی وو چې تاسو له به ټول سہولیتونه مدیر کوو. مو په 2015 کې چې کم دی ریټرن کړی دی خو تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ قسم سہولیت نه ملو.
پخ پرونه کې بعد صحت ادارو لخوا د پولیو ضد ساسکو د محفوظولو طریقې کار پاړه واوره
دا سره په ویکسین کیریر کې دوه نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې د دونه د اتو پورې یعنې ور د شواګان د ویکسین وهي نو هغه بیا موږ خبره کوو دا به تاسو نه استعمالوي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په پیښور اسلامي کالج یونیورسيټي کې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د زده کوونکو د پوهې لپاره یو غونډه وشوه. د غونډې مشر میلما د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال وو. په غونډه کې د کوریډور فرنټ او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو بیا د نوموړي په وینا له بحث کولو منع کړل شو. حسن اقبال وویل د هغو خلکو په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته ګواکې حکومت د منصوبې ټوله ګټه پنجاب صوبې ته ورکول غواړي. نوموړي وویل چې د راهدارۍ په مغربي لاره کار روان دی. له پېښور د ځلان یوسف زئی رپورټ ته غوږ شئ.
پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ په اړه د میت اینڈ ریئلټي یا د حقیقت او ګنګوسو په نوم غونډه کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ته هم بلنه ورکړې شوې وه. نوموړی د خیبر پښتونخوا لپاره پاک چین اقتصادي راهدارۍ کې د حق ترلاسه کولو په موخه د کاریډور فرنټ په نوم د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشر هم دی. خو ډاکټر سید عالم محسود له غونډې پیلېدو وړاندې په سټیج اعلان وکړو چې د بحث کولو موقع نه ورکول کېږي او د پوهنتون انتظامیه ورته د غونډې پرېښودو درخواست کړې ده.
ڈبیٹ کو کت کول غواڑے نو دوڑا اڑخو نہ واورا او زس سیاسی خبر خونه کوما کزما یو خبرم سیاسی وا نو زما پوزا پری کی زب صرف د کریڈو پاوالا سر ہگی کتو نہ خیمہ نو اخر کے اخر کے دے انجینئرنگ و دے یونیورسٹی پروفیسران رال اوی جرگو کلا هغه جرګه کې دی بیا وایس چانسلر صاحب راغی. وایس چانسلر اسیم زمونږ ډېر محترم دی اجمل صاحب نو هغه دا وایي چې حسن اقبال صاحب دا وایي چې ډاکټر سید عالم به نه.
خو غونډې ته په وینا کې مشر میلما د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د په غوښتنه هیڅوک هم له غونډې نه دی استلی شوی. زه په هر ډګر او هر ځای کې چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې بحث ته تیار یم، خو په دې شرط چې بحث په خلاصو مزغو شي. خو چې کم خلک یو خاص ایجنډا لري او ځان پوهه کول نه غواړي نو هلته بیا بحث کول ډیر ګران شي. وفاقی وزیر زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې به خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته برابر برخه ورکول کیږي او د راهداري په مغربي لار باندې کار روان دی. او دا چې د خلکو په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې وایي ګنې مرکزی حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري ګټه یوازې پنجاب ته ورکول غواړي. خو په غونډه کې ناستو ځینې زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقی وزیر حسن اقبال له خبرو مطمئن نه دي. د ملکن یو زده کوونکی سکندر ظهیر وایي چې باید سید عالم محسود ته هم د خبرو کولو موقع ورکړی شي وي.
چه ها پدې کې نه د پښتنو د غشت د نمائنده شته چې یو وای دا زمونږ سره مشر دی چې پدې کې زمونږه د روان نسل خبره کوي. نو نن خو پکار و چې یاره یو طرف ته احسان اقبال کوم فدرل مشر دی هغه خپل بریفین کړی و او ډاکټر سید عالم مسعود هم کړی و چې عوامو ته د حقیقت پته لګېدل چې څوک سی وي څوک غلط وي. د پښتنو سره څه ظلم زیاتې شروع دی.
سورج وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر الله هاوس کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د صوبایي اسمبلی د پارلماني رانو د غونډې وروستو وزیر الله پرویز خټک د رسنیو سره خبرو کې ویلي وو چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت له جمنو مطمئن نه دی او ډیر زر بعد یې لړکې د وزیر اعظم میا نواز شریف سره د صوبایي اسمبلی پارلماني مشران د وزیر الله په مشرۍ کې ملاقات کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وفاقي حکومت د پانما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړل شوی ضابطه کار رد کړی دی. ویلي دي چې نه مخالفو ډلو هدف ترغلی نه بلکې وزیر اعظم دی. د رابعه اکرم خان نه نور تفصیل اورو.
د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد سره مشترکه پریس کانفرنس په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودنی سر وینا و چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو ضابطه کار ردوي، خو په دې معاملې حکومت خبرو اترو لپاره تیار دی. دوی وویل چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی ضابطه کار لوستلو نه پس داسې ښکاري چې دا په بدنیتۍ جوړ وي. د داخله چارو وفاقي وزیر وینا و چې اپوزیشن د رښتیا مخې ته راوړو کې خنډونه نه اچوي. سپریم کورټ چې کومه فیصله هم کوي هغه به حکومت مني او اپوزیشن له هم د سپریم کورټ احترام پکار دی.
اپوزیشن کې ایک مخصوص گروپ کی طرف سے
دا پوزیشن دی مخصوص ڈلی لخوا هدف کرپشن نه بلکې یو شخصیت دی او دا شخصیت د لارې نه لری کول او د نوم او شخصیت د مطبوعات او د جلسو د لارې متنازع جوړول غواړي او خپل سیاسي مقصد تر لاسه کول غواړي. تاسو ماته دا وایئ چې د سپریم کورټ نه زیاته غوره بل کوم یو اداره په یو ملک کې دی شي او یا سپریم کورټ د چانه هدایت یا احکامات اغستی شي؟ د نړۍ نور ملکونو سپریم کورټ په شان د پاکستان سپریم کورټ سره هم محدوده طاقت نشتا. سپریم کورټ څنګه غواړي پلټنی کولی
سپریم کورٹ جس طرح چاہے انکوائری کر سکتے ہیں
د کارون وفاقي وزیر زاهد حامد وینا وه چې د پاناما اسنادو معاملې پلټنو لپاره د مخالفو ډلو لخوا د مثبت وړاندیزونو امید و، خو د ثبتې کار په نقطو غور نه پس هغې کې داسې هیڅ نه و چې هغه تسلیم کړی شي. دوی وویل چې موږ د اپوزیشن لخوا جوړ کړی شوی په ثبتې کار د تحفظاتو باوجود خبرو اترو له تیار یو.
د دې ضابطۂ کار ټوله توجه په وزیر اعظم او د هغه په شخصیت ده، او کم تعریف چې دې کې شوی دی نو د هغې تر مخه چې ذمه وار به پاکستانی وي او وزیر اعظم دې کې شاملول په کار دي. تاسو ته معلومه ده او اوس خو د خبریالانو د تحقیقاتو نړیوالې ادارې هم وضاحت وکړو چې وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې نوم نشته، نو هغه نه تاسو څنګه جواب غواړئ؟
بلخوا په پارلمان کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف نه یو وار بیا غوښتنه کړې ده چې پارلمان کې د ځان خلاف لګول شوي تورونو جواب ورکړي. دا هم اوی چې د اپوزیشن په ضابطه کار کې داسې هیڅ نه و چې حکومت یې رد کړي. د عدالتي کمیشن ضابطه کار په اړه په وړم ورځ د مخالفه ډلو یوه مشترکه غونډه هم شوې وه چې پکې ویل شوي وو چې مخالفه ډلو د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی ضابطه کار رد کړی دی، او اوس چې دوی کم جوړ کړو نو په هغې کې موږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن جوړ کړی شي او وړومبۍ دې د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې وکړی شي. دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو په منځ کې د وزیر اعظم د استعفا مطالبې په اړه اتفاق هم نه و شوی، او قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي غړو ویلي وو چې په وزیر اعظم تور ثابتېدو پورې د استعفا غوښتنه نه ده پکار. تېره میاشت په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم او د کورنۍ نمونه یې مخې ته راتلو نه پس وزیر اعظم نواز شریف قوم ته دوه ځلې خطاب هم کړی وو، او ویلي وو چې ځان او د خپلې کورنۍ په اړه تحقیقاتو لپاره د یو عدالتي کمیشن اعلان کوي. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا په ریټایرډ ججانو مشتمل عدالتي کمیشن رد کړی وو او د یو با اختیاره کمیشن غوښتنه یې کړې وه، او ویلي وو چې حکومتي ضابطې کار سره هم متفق نه دي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت هغه تورونه رد کړي چې ګینې دوی له ولس سره د زیات تعلیمي بجټ په نوم دوکه کړي. که څه هم دوی دا مني چې د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ ورسره پاتې دی، خو وایي چې ټول بجټ په دې څه کم دوه میاشتو کې لګوي. بلخوا د دې صوبې د تعلیم پخوانی وزیر وایي چې موجوده حکومت د تعلیم لپاره پیسې نه دي، خو دې یوازې اعلانات یې کړي دي. دا په داسې حال کې چې د تعلیمي بجټ د څارنې یوه غیر سرکاري اداره وایي د مالي کال په ختمېدو کې څه کم دوه میاشتې وخت پاتې دی، او د خیبر پختونخوا حکومت له د تعلیم نیم ترقیاتی بجټ نه دی استعمال کړی. اسرار المومن د خیبر پختونخوا د تعلیم موجوده او پخوانی وزیرانو یا چارواکي سره خبرې کړې دي، نو اورو دا رپورت.
د خبر پختونخوا تعلیم وزارت هغه تورونه رد کړي چې ګینې دوی له ولس سره دوکه کړي او د تعلیم لپاره د اعلان کړي بجټ پیسې ورسره نشته. دا رسول هغه چې د خبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک مشالې ته وویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت پر روان مالی کال کې یو سکول هم نه دی جوړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتداری او ولسي احتساب مرکز په نامه د تعلیمي بجټ د څارنې یوه غیر سرکاري اداره وایي د مالی کال په ختمېدو کې څه کم دوه میاشتې وخت پاتې دی، او د خیبر پختونخوا حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی استعمال کړی. که څه هم د تعلیمو موجوده صوبایي وزیر محمد عاطف د پخواني وزیر تورونه رد کړل او وایي د تعلیم لپاره یې 93 ارب روپۍ ایښودې دي، او ټولې به په دې لږ وخت کې مصرفوي. خو نوموړي وویل د ته معلومه نه ده چې تر اوسه څومره تعلیمي بجټ لګول شوی.
نو دا خو څه چې د غراشي بجټ کال ختم شي نو دا غوښتنې کې بیا وګوره چې څونه ولګېده څونه ونه لګېده، که نه څو لا ټایم شته. کنه دا خو څه داسې دي چې د سرکاري پرګېزار ما خبرې چې زموږ ستي هغه چې دوی دا په اخري یو څو میاشتو کې هغه زیات ټیکنالایزیشن په دې اخري یو څو میاشتو کې کېږي. ګورې دا خو روزانه پیسې لګي، نو ماته خو د نن زیات سره پاتې کې چې څونه لګي بي څونه پاتې دي.
که څه هم د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي د تا د لګېدلې بجټ په اړه معلومات نشته، خو د خبر پختونخوا د تعلیم حکومتي څانګې د پلان مشر ادریس اعظم مشال ډوته وویل چې د روان مالی کال دوران یې د تعلیم لپاره پیښودل شوي د 14 ارب روپو په ترقیاتي بجټ کې تر اوسه یوازې 8 ارب روپۍ لګولې دي. خو د تعلیمي بجټ د څارنې غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي مشر ملک مسعود بیا دغه شمیره بی اساسه بولی او وایي چې د تعلیمي بجټ په 14 ارب روپو کې 15 ارب روپۍ هم نه دي لګول شوي. د یادې ادارې مشر تور ولګو چې د خبر پښتونخوا حکومت له تیرو دریو کلونو راهیسې د تعلیم بجټ ضایع کوي.
موږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته موږ ایمرجنسی نافذ کړی دا، یو طرف ته موږ دا دې باندې کمپینس کوو، ماشومان غواړو چې سکولونو ته لاړ شي، او بل طرف ته زموږ یو انفیشنسی ده.
د یاد مرکز مشر وایي په خبر پښتونخوا کې پر وخت د تعلیمي بجټ د نه لګېدو له کبله د یو شمېر ماشومانو تعلیم ضایع شوی. د ده په خبره تعلیمي بجټ پر وخت ځکه نه لګي چې حکومت د تعلیم په اړه جدي نه دی. د بجټ نه وړاندې پلان نه لري او د تعلیمي فنډونو لګولو اختیار د صوبایي وزیرانو په لاس کې وي. خو د تعلیم پخوانی وزیر صدر حسین بابک بیا وایي دا یوازې اعلانات دي چې ګینې د تعلیم لپاره د 93 ارب روپو بجټ ایښودل شوی.
اوس تاسو وګورئ چې د دې وزیران په خپل دا خبره کوي چې موږ سره صرف د سرکاري ملازمانو او تنخواګانو پیسې پاتې دي او باقي چې کوم سکیمونه اول خو روان نه دي، چې کوم پخوانی سکیمونه روان دي هغه مودرې د ځکه د فنډونو رئیس سره نشته. تاسو وګورئ چې درې کالو چې د ایمرجنسی نفاذ کړی دی، دوی موږ ته وایي چې دوی یو پرایمري سکول جوړ کړو.
که څه هم حکومتي چارواکي اپوزیشن او په خبر پښتونخوا کې د تعلیم بجټ څارونکو اداره پر ځنو تعلیمي مسلو جلا جلا نظرونه لري، خو درې واړه د منی چې د مالی کال په ختمېدو کې څه کم 2 میاشتې وخت پاتې دی او د تعلیم ترقیاتي بجټ لا هم نیم پاتې دی چې لګولو ته اړتیا لري.
که یو خوا د ترقیاتی بجټ خبره کیږي، نو بل خوا په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 50 کالو نه تر 9 کالو پورې خواوشا 4.5 لک ماشومان د سکولونو نه بار دي. خو بیا د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 50 کالو نه تر 1400 کالو پورې خواوشا 24 لک ماشومان د سکولونو نه بار دي، چې مهمې وجهې د حکومت لخوا نامناسب اقدامات، کم بجټ، غربت او امنیتي حالات. التکومتی چارواکی بیا وایي د ماشومانو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې دی.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف یو مشر یاسر عرفات وایي چې د یادې ادارې د تیر کال د ریپورت تر مخه د 50 کلونو تر 9 کلونو پورې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې شاوخوا 4.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یاسر عرفات زیاتوي چې په پاکستان کې د 1998 کال پس د مردم شمارې نه کېدو له وجې په سکولونو کې د ماشومانو د کره شمېر اندازه لګول ګرانه ده.
کوم دی هغه کې سچویشن دا لاست ایئر چې سو تقریبا 1 لک ماشومان واړه چې کوم د سکول ګوینګ پرایمری سکول تو هغه سکول نه پنه ورکړل. نو دې کې چې کله یونیسف انټروین کو ګورنمنت سره د دې انرولمنت کمپینز کې او د دې چې کوم اوور آل موبلایزیشن کمپین دی هغه کې مونږ 6,50,000 یعنی 4.5 لک پورې ماشومان واړه چې کوم دی هغه سکول کې انرول کړ دي تیر کال. او دې کال هم چې کوم زمونږ کمپین دی هغه اپریل کې
التا. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په پاکستان کې د 50 کلونو نه تر 1400 کلونو پورې شاوخوا 2 کروڑ او 1.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
موجوده وخت کې موږ دا کوم کوو چې 24 لک ماشومان په خیبر پښتونخوا کې سکولونو نه بار دي. 8% ماشومان په فاتې کې دي هغه سکولونو نه بار دي. او په پاکستان کې ټول نه زیاتې جنتی چې کومې 75% په فاتې کې سکولونو نه بار دي. دا پاکستان کې ټول نه زیات ماشومان چې کومې پرسنټیج حواله سره هغه په بلوچستان کې ټول نه اوټ اف سکول دي. آرټیکل 25 خو چې هغه کې دالي کلی دي چې 50 کلونو نه تر 1400 کلو پورې څومره ماشومان دي پاکستان کې او تا د فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ورکل شي. خو وګوري بلوچستان، سن او پنجاب دا بل خپل اسمبلیانو کې خو پاس کو خو امپلیمنٹ نشو. دا څه وګوري خدای په پښتونخوا خو هغه بل اوس پورې خپل اسمبلی کې هغه باندې باسن نه کړه.
په قبایلی سیمو کې د استادانو د اتحادی او مشر سید محمد وایي چې په قبایلی سیمو کې د حکومتي هلو ځلو باوجود په سکولونو کې د ماشومانو شمیره ډېره کمه ده چې لویه وجه یې د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلو کډواله کېدل دي.
بنګالی بنیادو باندې لکه اوسکار روان دی خو دا کمی ډېر سیم کې به پوره کېږي. دا داسې زر نه پوره کېږي. کوټه ډېر غریب علاقه ده، زیات خلک هغه چې کله زوی لږ لږ زلمی شي نو هغه وجېره باندې څه کاروبار شروع کړي، هغه مزدوري شروع کړي، هغه دې سکول نه اوچت کړي، اوچت په کار کې وړي.
په فاټا کې استادانو ته روزنه ورکوونکي د حکومتي ادارې مشر هاشم خان وایي په یادو سیمو کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو وړاندې په سکولونو کې د ماشومانو شمېره زیاته وه چې رستو پکې ډېر کمی راغلی دی.
زموږ تقریبا 50
التا عمر اور اگزے وائی پا موجودہ وقت کے ام پسکولوں کی د ماشومان د کم شمیر لوی وجہ د تعلیم لپارا پا بجٹ کے کمی پیسے بیالول غربت پا کلی والو سیمو کے د خزینہ استاذانو کمی او امنیتی صورتحال دے د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په دیرستیو کې مشال لیډیو ته ویلی وو چې صوبایي حکومت دا مهال په سکولونو کې د ماشومان او شمیرې لاس یا تول لپاره په مختلفو پروژو کار کوي.
خپل متمات خدا چې سری ځنه ښکاری چې دا هیرو دي کم شوې چې کوم انډولمنت چې سونه دا 13 دوه کال کې شوې دی نو هغه خدا دې مخې قانون څخه وا شوې.
یاد دی وی چې یونیسف ادارې په دیرستیو کې په خپل یو ریپورت کې ویلی وو چې د نړۍ په نارامه سیمو کې شاوخوا 1.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
دوانی ساجمل دا کوټه په سمنګلی سیمه کې نن د زیارت په ورځ یوې زنانه خپل سلورو لونو ته زهر ورکول وروسته د اوبو ټینګې ته غورځولې دي او خپلې هم ته اوبو ته ټوپ کړې دي. پولیسو تر مخه چې اطلاع تر لاسه کړو د دغه ماشومان مور د اوبو نه ژوندې راوستل شو خو سلور وانه لورې مړې شوې دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د بلوچستان پولیسو ویان شهزاده فرحت مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښانند زیارت پورس هغه وخت را مخې ته شو چې ایوی زنانا خپل څلور نونه چې عمرونه یې د یو نه تر و کلونو پورې وو ته زهر ورکول ورستو د اوبو ټانکۍ ته وغورځولې او په خپلې هم د خودکشي کوشش وکړو.
د مور ذهني حالت یې صحیح نه دی. لومړی یې خپل لوریانو له زهر ورکړل او ورستو یې د اوبو ټانکۍ ته وغورځولې او خپلې هم اوبو ته ټوپ کړه خو هغه خپل ژوندې راوستلې شوه او سلور وړې لوریانې مړې شوې. مور چې پولیسو ته بیان ورکړو چې دا ما وجلې دي او د ځان وجلو کوشش مې هم وکړو. د مور ټیسټ کول وروسته به دا معلومه شي چې آیا واقعي د نوموړي ذهني حالت صحیح نه وو.
د شهزاده فرحت تر مخه چې د پیښې پر وخت په کور کې نارینه موجود نه وو او هغوی خپلو کارونو ته تللي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پنجاب صوبه کې اوس 14 کلنه جنۍ د پولیس افسر د جنسي زیاتی ښکار شوې ده. د ډي اس پي خلاف مقدمه درج کړ شوې ده او د صوبې پولیسو مشر د دې واقعې نوټیس اخیستی دی او د تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی. نور تفصیل اورو له اسلام آباد زموږ د همکارې رفت انجم دا رپورت.
د پنجاب صوبې د لاهور خار کاهنه علاقه کې د پولیسو یو افسر لخوا یو شپارس کلن جنې په مبینه توګه د جنسي زیاتې ښکار شوې ده. د ملزم ډي اس پي خلاف په کاهنه پولیس سټېشن کې مقدمه هم درج کړې شوې ده. نن سهار د پولیسو یو تحقیقاتي افسر ایس پی امارا اثر مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د شپارس کلن جنې د طرفه د پولیسو افسر په عمران بابر جمیل تور لګول شوې چې په زبردستۍ ورسره جنسي زیاتې کړې ده. د امارا اثر په وینا دې لړکی پولیس ثبوتونه ټولوي او د دغه جنې او عمران بابر طبی معائنہ ہم روانہ دا. مدواد سرا خبر اتر کی ہمارا اثر زیادہ کرا چدی جنے با دخل کو پکورن کی کار کولو
جن کے اوپر یہ الیگیشن ہے کہ انہوں نے بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے.
پچاچی د دې ماشومې سره د سیاتې تور دې دغه تحقیقات روان دي. د ماشومې طبي معاینه روانه ده. د طبي رپورت راتلونه پس به د اغه بیان اخستې شي او د جرم په اړه به ثبوتونه راټولول شي. اغه نه پس برای ورکو چې په اصل کې څه شوې دي.
د بشري حقوقو یو کارپوه قمر نسیم مشال رډیو ته وې چې په پنجاب کې د یو افسر لخواش پارس کلنې جنې سره دا زیاتې د افسوس وړ دي. د نوموړي په وینا چې په پاکستان کې کله هم داسې کیس مخه راشی نو د چارواکو او د مطبوعاتو لخوا پر یو څو ورځې خبرې اترې وشي خو بیا دا شاته پاتې شي او په دې کې هیڅ پرمختګ اون نه کتلی شي.
چایلډ کمیشن یا قانون چې کوم دی د پروټیکشن چایلډ کمیشن چې کوم کمیشن دی هغه په پاکستان کې اوسه پر پینډینګ دی. په غیر باندې سم کیږي چې کوم چایلډ پروټیکشن کمیشن جوړ شوی دی کړه په خیبر پختونخوا کې دی کړه پنجاب کې دی او دا غي چې کوم ضلع او ډیسټریکټ کمیټیان دي نو دا غي کردار مونږ ته مخه ته ناراضي دا څه ور سره سره ګورو نو چې د پنجاب کم کمیشن دی د زنانو د حقوقو او د خیبر پختونخوا کم کمیشن دی نو دا غي هغه اکټیو کردار مونږ ته نه ښکاری چې غیر مخامخ شي او غي आवाज پورته کی او یو لیجسلیٹیو میجر طرف تلان شي.
واضح دی وی چې د پنجاب صوبی پولیسو مشر مشتاق سکیرا د ڈی ایس پی خلاف نوٹس اخستے دے او د تحقیقاتو ہدایت هم کړي دے. بل خو د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره اور فاؤنڈیشن مطابق په کال 2015 کې شپږ سو خواو شاخزي د جنسي زیاتۍ ښکار شوی وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مازیګر پنځنی مې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
چین پاکستان اقتصادی راہداری پاڑا خبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود ادا کوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راہداری پاک له جوړ شوی غونډې استل شوی دی. غونډه د نن د اسلامي کالج پونتون لخوا جوړ شوی و چې پکې د پاکستان د پلان جوړون وزیر حسن اقبال تم د ګډون بلنه وکړه شوی و. خو وروسته حسن اقبال وویل چې د هیڅ چا د استلو غوښتنه نه ده کړې. د خبر پښتونخوا ایبټ آباد پولیس وایي د یوې نجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون لس کسان نیولې دي. 15 کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیاګلی کې سوځول شوی و. چارواکي وایي د نړیوالو په مالی مرسته د یو پروګرام له مخې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو 1500 ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول شوي دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سالي په غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریځ ټولې نړۍ ته واضح کړي چې له ترګري سره دی او که د ترګري خلاف دی. د افغان ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. افغان چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منظورۍ په اړه به د قانون له مخې پرېکړه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. افغان چارواکي وایي د پېښور تر جلال آباد به د اورګاډي پټړۍ جوړېږي. د ننګرهار چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټړۍ د جوړېدو تړون یو کمپنۍ ته سپارلی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگتن او اتحادیه سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتول لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. د روس په لری ختیځ او سایبیریا کې 45 ځایه اورونه لګېدلې دي چې تر 15 زره اټکره ډېره مځکه نیولې ده.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالمو امتکی سدي.
آج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچ مشاورتي غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا وړاندې کړی شوی ټي او آر غور وکړی شو. رسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو په خپل تیرې غونډه کې په 15 نکاتو مشتمل ضابطه کار پېښ کړی وو چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د چیف جسټس په مشرۍ کې جوړ کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه په 3 میاشتو کې پلټنې وکړي او د نورو خلکو پر ضد د پلټنې په 1 کال کې مکمل کړی شي. رسپانه لیکي چې د حکومت لخوا ضابطه کار وروستو اوس د اپوزیشن ګوندونو لخوا هم 15 نکات مخې ته راغلي دي. په تیرو وختونو کې سیاسي ګوندونو د ډیرو مسلو په ګډه سره حل راوستي دي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې د مشاورت لارې دې بندې نه کړې شي او په اتفاق سره دې د دې مسلې هم څه حل راوستي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کمیشن دې د وزیر اعظم نه په 3 میاشتو کې پلټنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاناما لیک انکشافات وروستو په یو شمیر ملکونو کې د عدالتي انکوائری سلسله شروع شوې ده او د دې انکوائریانو نه داسې ښکاري چې د نړۍ یو جمهوری ملک هم کرپشن نه قبلوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د هم د دې معاملې په صحیح طریقې سره پلټنې وکړي شي او ټول معاملات د په جمهوری طریقې سره حل کړي شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په کراچۍ کې د رینجرو په ولقه کې د ام کیو ایم یو کارکون افتاب احمد مرګ ایو د افسوس وړ پیښه ده او د فوز مشر جنرال راحیل شریف یې هم نوټس اخستی دی. ورسپانه لیکي چې یو طرف ته د رینجرو لخوا په کراچۍ کې د اپریشن له وجې امن پر ځای شوی دی نو بل خوا دا قسمه پیښې د خلکو په زړونو کې منفي جذبات راپورته کوي. په کار خو دا وه چې د دې پیښې تحقیقاتي کمیشن د رینجرز په ځای د عدالت تر لاندې جوړ شوی وی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې
قسمه کار یو عام تن کړی وي نو عدالت به یې پلټنې نه کولې. په کار خدا وا چې د دې پیښې پلټنې هم عدالت کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرفاکس خبری ایجنس تاجکستان ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر او د کاسازر پروژې د پلیدو پاړه مقاله خبره کړې وای. ماهرین ګڼي چې د تاجکستان دغه پروژه د ډیر اهمیت وړ ده او 2.5 میلیونه ډالره لګښت په پرې راځي. بل پلو فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي چې د ایران په پارلماني انتخاباتو کې د حسن روحاني د پلویانو اکثریت د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټمي تړون تایید کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
روسی خبری آژانس انټرفاکس د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د روانې میاشتې په 11 او 12 نیټه په یو رسمي سفر تاجکستان کې وي. د مئی په 12 نیټه به د کاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. امام علی رحمان خاغلی غنی ته د مارچ په 6 نیټه د ټلیفون له لارې بلنه ورکړې وه چې د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې د ګډون وکړي. انټرفاکس لیکي تاجکستان انګیري چې د کاسا زر پروژه خورا مهمه ده. د ماهرینو په وینا تاجکستان دا ظرفیت لري چې د نیورک د اوبو له ذخیرې څخه په ګټې اخیستو په کافي اندازه برېښنا تولید کړي. ماهرین په دې باور دي چې په کاسا زر پروژه کې به 250 میلیونه بودیجه مصرف شي او د برېښنا له خرڅلاو نه تاجکستان ته په لاس ورغلي پیسې په ژمي کې د اوبو د خسارې د پوره کولو لپاره په کارېده شي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي په ایران کې د پارلمان د پاتې چوکیو په انتخاباتو کې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو زیاتې چوکۍ ګټلې او که د هغه پلویان د اصلاح غوښتونکو او آزادو محافظه کارو سره یو ځای شي نو د سغدریزو اسلام پالو په مقابل کې ودرېدلی شي. له نتایجو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تیر کال د شوي تړون تایید هم کیږي چې له مخې د تهران د اټمي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دوی لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني لبا اوس په کار وی چې په هیواد کې ځینې اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي تر څو دغلته د پانګې اچونې لپاره خلک را جلب شي، ځکه چې د دې خبرې سخت اړتیا لیدل کیږي. خو بیا هم د انقلابي ساتندوی ځواک او عدلي په ګډون د مذهبي ادارو حتمی واک په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای سره وي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نیټو په دې غور کوي چې په اروپا کې د روس له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. نیټو روس ته تر دې دا خبره وکړه چې روس اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د نیټو په جواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد چیبر په رپورټ کې دی.
د اروپا لپاره د ناتو نوې جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کال وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناتو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلې دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو تیری ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپل ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلا مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې لپاره تر رسیدو سره هم د ناتو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخ یو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یو ځواکمن په توګه را څرګند کړي. د روسیې او ناتو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غشتونکو سره مرسته کوي. د اروپا لپاره د ناتو نوی جګپوړي قومندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریځ بدل شي. خو ماسکو پر ناتو تور پوري کوي چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناتو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناتو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
دا وو احمد شیبر. لاغه وروسته چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په هغه هیواد کې د امریکایي ګاډو په کارول کېدو ناخوښي څرګنده کړه، د هغه هیواد حکومت د امریکایي ګاډو په وارداتو د بندیز فیصله کړې. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له هارون باچا نه اورو.
که څه هم په تیرو لسیزو کې د ګاډو جوړونکو امریکایي شرکتونو ته اجازه نه و چې خپل ګاډي نیخ په نیغه ایران ته ولیږي، شاوخوا څلیرویشت امریکایي شرکتونو کولی شول چې د سیمې د نورو هیوادونو له لارو خپل ګاډي تهران ته صادر کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د تیرې اپریل میاشتې پر 20مه په خپل وینا کې پوښتنه وکړه چې ایرانیان ولې باید امریکایي ګاډي واخلي او وی کاروي. ایران حکومت دروانې مې میاشتې پر لومړی نیټه هغه هیواد ته د امریکایي ګاډو پر صادراتو د بندیز پریکړه وکړه. خامنائی وویل په رسنیو کې کتلی چې امریکایان په هغه هیواد کې جوړ شوي ګاډي له دې امله چې ډېر درانه دي او د تیلو مصرف یې زیات دی نه کاروي. د جنرل موټرز په نوم یو امریکایي شرکت چې یوازې 13 میاشتې د امریکا دننه څه د پاسه 2.5 لک ګاډي خرڅ کړي، اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې کله یې هم نه دي غوښتي چې ایرانی مارکیټ ته لار پیدا کړي. د دې شرکت ویان زیاته کړې پر دې سربیره چې غربي هیوادونو 13 جنوري میاشت پر ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونه لری کړل، امریکا لا هم له تهران سره د تجارتي اړیکو جوړولو لپاره ډډه کوي. دا مهال په ایران کې د هغه هیواد د 1909 کال انقلاب څخه د مخکې وختو یو ډیر لږ شمېر جوړ شوی امریکایي ګاډي کارول کیږي. ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لری کېدا وروسته د هغه هیواد حکومت ویلي چې د خپل خلکو لپاره د ګاډو جوړولو په برخه کې به زیاته پانګونه کوي. ایران په دغه مخه وارد مخه د گاډو جوړونکو له یو شمیر اروپایي شرکتونو سره خبرې اترې پیل کړې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو له صبح جو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
هجره
په څلور نیمه بجو.
AFP خبری ایجنس لیکي چې جرمني ته د پاکستان او افغانستان نه ورغلو کډوالو په دغه هیواد کې د کرکټ لوبه متعارف کړې ده. ایجنس وایي هر ورځ دغه هیواد د کرکټ فیډریشن سره ګڼ شمېر کډوال په دې مقصد رابطې کوي چې څنګه دغه هیواد کې د کرکټ لوبډلې جوړې کړي. د مقالې مهم ټکي له مجید بابر اورو.
اے ایف پی خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې یورپی هیواد جرمنی ته د ورغلو هغو پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده چې تعلق یې د پاکستان او افغانستان سره ده. مقاله کې راغلي چې د کرکټ لوبې سره تړاو لرونکو د دغو دواړو هیوادونو پناه غوښتونکي په یو داسې هیواد کې چې پکې د فوټبال لوبه زیاته خوښیږي، د لوبو په ډګر کې د توقعاتو برخلاف د کرکټ لوبه متعارفه کړي. د مقالې تر مخه په تیر یو کال کې په جرمنی کې سکم 5 لک کډوالو د سیاسي پناه لپاره درخواستونه کړي دي چې پکې د سکم 2.5 زرو تعلق د افغانستان او 8.5 زرو تعلق د پاکستان سره دی، او دغو کې ګڼ شمېر کډوالو د جرمنی د کرکټ د لوبې فیډریشن سره رابطه کړې او د هغوی نه یوه پوښتنه کوي چې موږ د کرکټ لوبه چیرته کولی شو. د جرمنی د کرکټ د لوبې د فیډریشن مشر براین مونټل اجانس ته ویلي دي چې زموږ په ویب پاڼې باندې د دغو کډوالو لخوا په دې اړه زیاتې پوښتنې شوې دي چې د کرکټ لوبې کولو سامانونه چیرته ملاویږي، د کرکټ مقامي لوبډلې کومو کومو ساحو کې دي، او دغو لوبډلو کې د پاکستان او افغانستان نه ورغلي کډوال څنګه شمولیت کولی شي. خاغلی مانټل اجانس ته ویلي دي چې دا مهال د جرمنی د کرکټ فیډریشن صدر دفتر د دغه هیواد ایسن خار کې دی، او د مانټل په شمول یو بل کس یې ټوله عمله ده. د مانټل په خبره چې کله په 2012 کال کې دغه هیواد ته برتانویان ورغله نو ټوله جرمنی کې 1500 د کرکټ لوبغاړي او 70 لوبډلې وي، خو اوس د لوبغاړو شمیره 3000 او لوبډلو شمیره 2200 ته رسیدلې ده. د منټل په خبره دوی سره هر ورځ د پاکستان او افغانستان سره تعلق لرونکي د کرکټ کډوال لوبغاړي رابطه کوي او غواړي چې یو لوبډله جوړ کړي.
دا وو مجید بابر ورزی او رپورٹ ته د خبر ایجنسی باړې تستنو شو کډوالو فیصله کړې چې دوی به د خپل حقونو لپاره ترجمې د ورځې نه په پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر د کور مخې ته احتجاجي ناشته کوي. دی وایي چې په باړې کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخر سره جوړ شوی دی حکومت ورسره د بیا بحاله وعده پوره نکړي. فرهاد چینواری رپورٹ لري.
د خیبر ایجنسی د باړې د کډوالو مشران وای چې دوی به د جمعې د ورځې نه د خپل حقوقو لپاره په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته یو احتجاجي مظاهره کوي. دوی وای چې خواوشا یو کال پوره شو چې باړې ته ورستانه شوي، خو هلته حکومت هغه سهولتونه ور نه کړل چې د کومو ورسره وعدې شوي وي. د باړې د متاثرینو یو مشر شاه جهان ملک دین خیل مشال ریډیو ته وای
وفاقي حکومت
باڑی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عارف خان سرا د رابطے ہس وکڑا خودی سرا رابطہ و نشوا. امنیتی چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی د باڑی سیمه یو د مود پس د پوزی عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړی دا او ټول بې کور شوی خلک ورته ستانه شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پولیو داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، خو بیا هم دغه ماشومان له ګوزن وایرس له وجې د معذورۍ سره مخامخ شوي دي. دا چې د پولیو څاڅکو حفاظت څنګه وکړل شي او څنګه دغه په خوندي ځای او د نړیوال معیار مطابق وساتل شي، په دې اړه د فرخنده اسد نه تفصیل اورو.
د پاکستان د صحت کمی ادارې تر مخه تیره میاشت په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزن ناروغۍ وایرس موندل شوی وو چې د پولیو ضد څاڅکي هم ورته ورکړل شوي وو. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د صحت ادارې ای پی آی پخوانی ډایرکټر ډاکټر جانباز وایي ډېرې داسې تکنیکی مسلې دي چې له وجې د پولیو څاڅکو اخیستو باوجود هم ځینو ماشومانو ته دغه وایرس لګېدلی شي.
د ویکسین سره وابسته دي، د انتظاماتو سره وابسته دي، هغه اهداف حاصلول دي، هغه هر ماشوم ته په کومه طریقه رسیدل دي، په کومه طریقه اچول دي، هغه ټول ماشومان انشور کول دي. هر ماشوم ته ورته هغه خېټه ته د ویکسین لاړ شي، نو دا په ډکو متیازو کې به د پولیو وایرس نه هغه په ګنده ناله کې نه ځي، بل چا ته به رسي نه. دا ټولې ټکنیکی خبرې دي.
د صحت کمی ادارې تر مخه په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو 450 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات 18 په خیبر پښتونخوا او 14 بیا په قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي وو، او سږ کال هم په 9 رپورټ شوي کیسونو کې 3 د خیبر پښتونخوا نه دي. د ای پی آی د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل سپروایزر طالب احمد وای په سیمه کې د پولیو واکسین د نړیوال معیار مطابق ساتلو لپاره پوره انتظامات کوي او ساسکو ورکونکو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکوي.
د مسلې شته په پاکستان کې، خو چونکه موږ ورسره برف آیس یا په پښتو کې وایو چې واوره، دا ورسره په دې ویکسین کېر کې ږدو، نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې دونه د اتو پورې، او د اتو نه چې کله موږ سره آیس کم شي یا موږ سره مطلب دی چې کول چین خو هغه د نور په ذریعه باندې یا نور د شواګانې د ویکسین وهي، نو هغه بیا موږ هر وخت په ټریننګ کې دا خبره کوو دا به بیا تاسو نه استعمالوي.
طالب محمد دا هم وایي کله داسې هم وشي چې دوی سره د پولیو مهم په دوران پوره سہولتونه نوی خو دوی د ویکسین د خوندي ساتلو لپاره بیا هم خپل پوره کوشش کوي.
چې ورکر ته مونږ د ګورنمنت څخه طرفا کیټ لري ویکسین کیریر ملو نشي نو مجبوري شي هغه ته بیا مونږ وایو چې کولر راوړی هغه ته مونږ وایو چې ترماس راوړی خو چون کې هغه ترماس او هغه کولر چې وي د ویکسین کیریر په حواله باندې به هغه خیال لږ ډیر ساتو ځکه چې په هر ځای کې به تصد نه کولاو او سوري کړي چې سر کولاو او دا واوري بیا د آیس خیال به ډیر ساتو.
په پاکستان کې که یو خوا د امنیتي مسلو لوجې د پولیو مهم لستونزو سره مخامخ شوې دي نو بل خوا د صحت چارواکي وای باید په دغه لړ کې نورو تکنیکی مسلو ته هم وکتل شي. د خیبر پخوانی ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وای دوی د پولیو او نورو ویکسینو د خوندي ساتلو لپاره کول چینز جوړ کړی دي چې باید دغه ویکسین خوندي وساتل شي او دا هم ګوري چې په دغه ساسکو او ستنو چیرته وخت تیر نشي.
په فاټا کې په هر ځای کې چې ګورو موږ سره خپل کول چین شری کنه کول رومز شری کنه موږ استابلیش کړی دي او په دغه کول رومز کې شری کنه موږ سره خپل پولیو ویکسین شری کنه دا موږ ستور کوو او د دغه کوم هغه وایبلټی دا هغه ډیفینیټلی هغه باندې په هر یو وایل باندې شری کنه یو ایکسپایری او دغه چې دا مطلب دا ویکسین ویریبل دی نو هغه موږ خپل یو مانیټرینګ سیستم هم شته په دې کې زموږ شری کنه ډیسټریک هیلت مینجمنت ټیمز والے چې کوم کسان دي هغه چې کله پولیو ویکسین ډیسټریبیوټ کین او په غیر باندې هغه وایل ګوري چې هغه وایل ایکسپایر شوی نه وي.
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. پاکستان وایي دوی به کوشش کوي د روان کال تر اگست ته دغه هیواد پولیو وایرس ختم کړي.
دا و فرهنده اسد د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د سیمې لپاره د نورو پرمختیاي پروژو ترڅنګ په لکی مروت کې د یونیورسيټي جوړولو اعلان کړی دی. قسم په صوبه کې د بیلابیلو پونتونونو مشان دغه ګام هرکلی کوي خو وایي چې په دې لړ کې عملی ګامونه اخیستل هم ضروری دي. تفصیل په دې رپورت کې دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې په لکی مروت کې د پوهنتون جوړولو اعلان کړی چې تر دې وړاندې هم حکومت په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه کړي وو. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدو اعلان یو ښه ګام بولي خو وایي چې تش د پوهنتون ودانۍ جوړول کافي نه دي بلکې د دې لپاره دوامدارو حکومتي پالیسیانو ته ضرورت دی. د سوابه یونیورسيټي چانسلر ډاکټر نور جهان وایي
پکار دادا چې داسې چینجز راشي چې هغه دې سه پالیسی جوړه کړي. هر یو ګورمنټ چې د یونیورسيټیانو سستینبل رن کول چې ګورمنټ بیا فردر کوي زمونږ نوی یونیورسيټي دا تاسو یقین لري چې زه څنګه چې کومه دې په تکلیف کې منډې وهم ځکه چې یونیورسيټي سٹارټ شوه اوس دې بچو سره بسکه دې بچو ته کورسې پکار دا دې ته کتاب پکار دی دې ته ټیچر پکار دی د شک زدا سپورټ کوما یونیورسيټان زمونږ ډیر زیات ضرورت دی خو سستینېبلټی به د ګورنمنت د دې خامخا پلانینګ کوي.
د تعلیمي چارو کارپو او د پیښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر کبلا یاز وای د نوي پالیسی تر مخه حکومت په هر ضلع کې پوهنتون جوړول غواړي چې د وخت ضرورت هم دی خو نوموړي په ځانګړي توګه په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدلو اهمیت هم په ډاګه کوي. دا چې څنګه ډاکټر کبلا یاز وای
لکی مروت یو خصوصي مقام لري ځکه چې بنیادی طور ریګستان دی نو که چېرته دوی داسې مضامین التراولي لکه مثلا ریګستاني اګریکلچر چې په ریګستان کې مثلا د زراعت کوم کوم مواقع پیدا کېدای شي او پاکي تحقیق طرف ته لاړ شي نو بیا خو یقینا چې جامعه چې کومه ده یونیورسيټي پوهنتون هغه په لکی مروت کې او په دې علاقه کې یو ډېر مهم کردار ادا کولی شي.
بل خو د بچخان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې نظر دی چې د پروژې د عملی کولو لپاره د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ په دې اړه همغږي ضروری ده.
ما په خپل کې صرف اعلان کافي نه پوهنتون د لپاره ځمکه پکاري پوهنتون د لپاره بلډینګ پکاري کوم څه باندې سکیورټي والا د لوی مسله ده. د ټول شنو پر نظر کې ساتلو د لپاره د بودیجه ضرورت ده پیسو ضرورت ده. هغه پیسې چې کوم اول خو دې په صوبایي حکومت او مرکزی حکومت په خپل سره کې مرکه نه وکړي یو اعلان وکړي بل ورته سره شي وي ولې د مولمو کولو دوی ورته پیسې منظور کړي د څه د هیڅ کوم پرابلم نه ده چلته یونیورسيټي نشي دا کېدل خو ورسره ورسره آیا پوهنتون نه علاوه موږ نور څه کوو نور خو توجه نه سو ورته یې راي علاقو ته څه خبرو باندې څنګه کیږي کنه چې اوسل ته دوی اعلان وکړي پرې دې کې کړه اعلان فرشته باندې راته راته خبرې وکړي.
ډاکټر نور جهان دا د حکومت ذمہواری بولی چې په دې لړکي جدي ګامونه پورته کړی. بیا ډاکټر فضل رحیم د پروژې د طریقې کار پاړوي د 15 کالو لپاره دغه کار له صوبایي حکومت سره وی چې 15 کاله پس دا مرکز تلار شي. تر دې وروسته که څه هم د اعلی تعلیم کمیشن له صوبایي حکومت سره د پیسو مرسته د ګرانټ ورکولو په شکل کې کوي
خو ذمہواری د صوبائی حکومت سره وی. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې نورلس سرکاري پوهنتونونه دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په کابل کې د پاکستانی مصنوعاتو سلورم نندارتون پرانستل شو. دغه نمایش چې د درې ورځو لپاره به وي، د افغانستان د سوداګرۍ د صنایعو د خونې او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې په ملاتړ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې سلویختو پاکستانی کمپنیو په شپېتو غرفو کې خپل تجارتي مصنوعات نندارې ته ایښي دي. اجمل تورمن رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي په دې نظر دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې باید اقتصادي روابط اغیزمن نکړي. د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزي خونې رئیس او د افغانستان د سوداګریزي خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی محصولاتو د څلورم نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې په داخلي تجارت کې د اسانتیاو رامنځته کول د دواړو هیوادونو د اړیکو له ښه کولو سره هم مرسته کوي.
تر څو چې په تجارت کې په داخلي تجارت کې تسهیل رانشي، سہولت رانشی، دا دوڑ ملکوں ترمن دا روابط نہ کھکے گی. هر څومره چې سیاسي روابط خراب وي او اقتصادي روابط خشي، د خلکو د ژوند، د خلکو د اقتصاد په لحاظ باندې تغییر راشي، هغه ته باندې افغانستان او د پاکستان د خلکو په ګټه ده، په خلکو باندې تاثیر کوي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو څلورم نندارتون به د سور د میاشتې له 14 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د مینوالو پر مخ پرانیستې وي. په دغه درې ورځنی نندارتون کې څلویښت پاکستانی شرکتونو په شپېتو غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته ایښي دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال مزمل شینواره چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وویل، د افغانستان او پاکستان سوداګریز اړیکې د پخوا په پرتله کم رنګ شوي چې د زیاتېدلو لپاره یې باید په لارو چارو فکر وشي.
2009 لسم کې د افغانستان او پاکستان دوه طرفه تجارت 2.5 میلیارد و، اوس تقریبا 2 میلیارد دی. په دې کې کمی راغلی ده. زمن صادرات هم پاکستان ته کم شوی دي، د پاکستان واردات هم افغانستان ته کم شوی دي. په دې باندې باید موږ کینو یو لار پیدا کړو چې زمن صادرات هم زیات شي، د پاکستان صادرات هم راشي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو په دغه نندارتون کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین هم خبرې وکړې او په دواړو هیوادونو کې د سوداګریزو نندارتونونو جوړیدل د اقتصادي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې ډیر مهم وګڼل.
من متيقین هستم،
موږ ډاډه یو چې دا ډول سوداګریز نندارتونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي روابطو د پیاوړتیا یو نوی باب پرانیزي.
نندارتون ته راغلي کسان هم په دواړو هیوادونو کې د ورته اقداماتو هرکلی کوي او پرانیسته یې که څه هم لنډمهالې وي خو ګټوره بولي.
زما په نظر دا ډیر ښه دی، ځکه موږ د اصل او بدل مال توپیر کولی شو او دا نندارتون په دې برخه کې موږ سره ډیره مرسته کوي.
زه حکمت الله احمد، زه دلته راغلی یم چې دا خپل بزنس موږ پاکستان سره اقسام کو. موږ دلته رالو چې د دوی کمپنیانې موږ وګورو چې دوی موږ سره بزنس کولای شي، سره رقم موږ سره کار کولای شي. دوی
د یادونه ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې پخوا د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي چارواکو په وینا تر ډیره دغه ستونزې اواري شوي او د بشپړ اواري لپاره یې هم هڅې روانې دي.
د دې خبرونې په آخري شیبو کې یو بیا لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو د اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود دا وکوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راهداري په اړه له جوړې شوې غونډې استل شوې دي. غونډه نن د اسلامي کالج پونتون لخوا جوړه شوې چې په کې د پاکستان د پلان جوړونې وزیر احسن اقبال تم د ګډون بلنه وکړه. ډاکټر سید عالم مسعود په غونډه کې موجود د مشال ریډیو خبریالوي وروسته احسن اقبال غونډې ته ورغلی او دا خبره رد کړه. د خیبر پښتونخوا بټ آباد پولیس وایي د یوې انجلۍ د سوزولو په تورې د هغې د مور په ګډون څوارلس کسان نیولي دي. 15 کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیا کلي کې سوځول شوې وه. چارواکي وایي د نړیوالو په مالي مرسته د یو پروګرام له مخې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو 1500 ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول شوي دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سیالۍ په غونډه کې وسوه. د خیبر پښتونخوا وخشی افغانستان وای پاکستان باید خپل دریز ټول نړۍ ته واضح کړي چې له ترګری سره دی او کده ترګری خلاف. د افغان ولسم شرمسیال وای د وخان مینا پال نن مشالې د ټول چې ټول په دې پوهیږي چې څوک د ترګرو ملګرتیا کوي او افغان حکومت هم په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو په مجلس کې سبتوی. افغان چارواکی د بخښنې نړیوال سازمان د ورستی غشتنې په خبرګون کې وایي چې په ادم په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منځوري پاړه به د قانون مخې پریکړه وکړي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی نن مشالې دوتور چې د هیواد په قانون کې د درنو جرمونو لپاره سزا ختمه شوې نه ده او دا کار به په پوره شفافیت سره ترسره شي. افغان چارواکی ویلي په پېښور تر جلال آباد به د اورګاډي پټي جوړې شي. د ننګرهار چارواکو د چهارشنبه پر زور چې جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یو کمپنی ته سپارل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر وایي واشنگټن او اتحادیانې سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتول لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نور منابع به ورته برابروي. او د روس په لیرې ختیځ او سایبیریا کې 45 ځای اورونه لګېدلي دي چې تر 15,900 هکټره ډېره مځکه نیولې ده.
د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې دا به ستاسو خوښي شوي وي. زملي حمیر زاده، عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار جانتن رامیرز کارسیه درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.